شي دا مشال ریډیو د 2 بجو په دې خبري غړي کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی ملګری روحلا زدران نه کې هله سلامونه ومني. د پاکستان په خوانی ودی رادم نواز شریف د درملنې لپاره بهر هیواد ته دیول کیږي دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور د سره پورونه چې د قبایلی سیمو سره تړاو لري د دې خبرونه برخه جوړي. د خبرونه پرشتي نه مې کې دوه ونی د خبرونه جمهوریت غونه او د سولې پر لور لرو په هر سمخ کې د 2 بجو خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی ټاکل شوی دی چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په سبا له د علاج لپاره لندن ته ځي. افغان چارواکي وایي په کابل کې نن دوه سره نږدې بمی چاودنې لږتر لږه څلور افغان عسکر ټپي کړي دي. امریکا په ایران کې په مظاهرچیانو د طاقت د استعمال او هلته د انټرنیټي شبکو د بندېدو غندنه کړې. او سم د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د علاج لپاره لندن ته ولاړ سي. د خبر د مسلم لیگ نون غوند ویاندی مریم اورنگزیب پرون پر رسمي ټویټر باندې لیکلي نموړي ویلي د نواز شریف د وړلو لپاره به الوتکه د نومبر د 19 په سهار پاکستان ته رسیږي. او د نواز شریف د علاج کوونکو ډاکټرانو مشر ډاکټر عدنان خان د نومبر پر 19 پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې نواز شریف په داسې الوتکه کې سفر کوي چې په طبي وسایلو او پرسنل به سمبالوي. دا لاغه وروسته ده چې د لاهور های کورټ د نومبر پر 14 نواز شریف ته اجازه ورکړه چې د علاج لپاره بهر ملک ته ولاړ سي. عدالت نواز شریف ته د علاج په خاطر بې له شرطه د څلور اونۍ لپاره له ملک د بهر تلو اجازه ورکړه. نواز شریف دا وخت د درغلي په تور په جیل کې و چې بیا وروسته د طبي اساس باندې خلاص کړل شو چې دا وخت په ضمانت دی. په شمالي وزیرستان کې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې معدنیات سرکاري ګرځولو پر ضد احتجاج شوی دی. حکومت د نومبر پر 14 نیټه له اسمبلی څخه د معدنیاتو د سرکاري ګرځولو قانون منظور کړی چې اپوزیشن ګوندونو مخالفت کړی و. نن په سپینوام کې خلک د احتجاج په توګه راوتلي ول او د دې قانون مخالفت یې کولی. غونډې ته ملک لیاقت خان وویل چې د قانون پر ضد به د راتلونکي تور پر ضد لار بندوي. پرون په مومندو کې د قانون پر ضد د مشرانو جرګه سوي وا چې پکې د قانون ختمولو غوښتنه سوي وا. حکومت وایي قانون یې د دې لپاره راوړی چې د مدنیت پر ضد د قبایلي سیمو د خلکو خپلمنځي اختلافات ختم شي. د خیبر پښتونخوا حکومت یو داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې ولس په صوبای اسمبلی کې د خپل استادو په کارکړدګۍ خبر سي. دا خبر د اسمبلی مرستیال سپیکر مامو جان په مشال لیډو ټوکړه. د ویل چې دا اپلیکیشن د یو غیر حکومتي ادارې پاک وومن په مرسته جوړ کړی او هدف یې دا دی چې د ولس او اسمبلی د غړو ترمنځ فاصله کم کړل سي. خو په اسمبلی کې د قبایلي ضلع استادو وایي د دوی د سیمو په ګډون د صوبې په لیرې پرتو سیمو کې هم د انټرنیټ سہولت نشته. خلک به دا موبایل اپلیکیشن څنګه استعمالوي؟ مرستیال سپیکر مامو جان په دې اړه وویل چې په ورو ورو به د صوبې ټول سیمو کې د انټرنیټ اسانتیاوي هم برابرې کړي. افغان چارواکي وایي نن په کابل کې به می چاودنو لږتر لږه څلور افغان عسکر ټپي کړي دي. د کورنۍ چار وزارت او پولیسو ای پی خبري اژانس ویلي چې دا چاودنې په کابل کې د پوسټ پر روزنیز مرکز سوي. د کورنۍ چار د وزارت وایي نصرت رحیمی په ټویټر لیکلي چې کابل په لویدیځه څنډه کې د دې پرله پسې چاودنو تر شا ځان مرګي او چاتر څخه د ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي تر اوسه د بریالیو عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې 225 وسوال افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دوی په وینا له دې وسوالو سره د هغو د کورنۍ شاوخوا 400 مېرمنې او ماشومان هم ملګري دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د نومبر پر 12 خبرې غونډې ته وویل چې په 900 کې زیاتره د پاکستان وګړي دي.
موږ ته چې ټول د داعش پورې تړاو چې درلوده تسلیم شوي یعنی ول شوي دي تر اوسه پورې 215 کسه نارینه دي. د تسلیم شوو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کسه دي او 200 کسه مخکې تاسو ته خودل شوي وو. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
شاه محمود میخیل ول هغه شزی او ماشمان چې د ورغزو او پریدو یا د باجوړ دی هغه له دوی سره په ننګرهار کې دی او له دې سیمو مشران ورسین او دوی دی تیار دي چې دا کسان ورته وسپاري. د پاکستان حکومت یا د یادو سیمو د مشران لخوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی د پکتیا په ځاځي ار یو بولسوالۍ کې د عامو خلکو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو کمیشن مشرانو سره لیدکاته کړې دي. پولیسي چارو کې د ملي امنیت شورا دفتر د لوی سلاکار سرور احمدزی په مشرۍ پلاوی پرون د پکتیا له والی شمیم کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړو او یو شمېر ځای مشرانو سره لیدکاته وکړه. د سیمه اوسیدونکو وایي چې تېرونی د دې ولسوالۍ په علي سنگیو سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو شمېر عام وګړي وژل شوي ول. امریکا په ایران کې پر مظاهره چانو د طاقت د استعمال او هلته د انټرنیټي شبکو د بندیدو غندنه کړې. سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په ایران کې د خلکو د سولیز احتجاج ملاتړ کوي. دا بیان له هغه درې ورځې وروسته راغلی چې په ایران کې د تیلو د قیمتونو پورته کېدو پر ضد خلکو احتجاج پیل کړی. ایراني چارواکو د نومبر 15 اعلان وکړ چې د امریکا د سختو بندیزونو له کبله رعایت ختم کړی او د پټرول د استعمال لپاره یو حد ټاکلی دی. رپورټر وایي چې دا احتجاجونه اوس 100 ښارګوټو ته رسیدلي دي. په نهایت کې ایراني چارواکو د دې پراخو احتجاج جنو ګډونوالو ته د سخت غبرګون خبرداری ورکړی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشرۍ بلې دورې ته درېږي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد خلکو د تش په نامه پارلمان لپاره رایې اچولي. لوکاشینکا د نومبر په 12 د هیواد په پلازمېنه مینسک خبرې اعلان ټول د 2020 کال انتخاباتو په ځان کاندید کې خود د پاینال کول چې ولسمشرۍ ته انتخابات وړاندې د اساسي قانون بدلول به ناپوهي وي. خبرونه پای ته رسېدل او سم د موسم او کرنسیال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپیا اتیا پیسې خرڅل کیږي او 1550 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 1090 روپیا اتیا پیسې او 200 روپیا اتیا پیسې. یو ایرو 1100 روپیا او 1100 روپیا اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپیا 50 پیسې او 240 روپیا 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیا 10 پیسې او 140 روپیا 70 پیسې. یو افغاني 2 روپیا او 2 روپیا 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیا خسته کیږي او 209 پیسې ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي ځلې ریساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرن شو به مو د احمد الله لوري دی د دې رواني خبرونه ځنې مهم موضوعات دادي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د درملن لپاره بهر هیواد ته بیول کیږي. حال درکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د قبایلی ضلعو د معدنیاتو په اړه چې کوم بل پاس کړی د هغې پر رد باندې جرګه شوي. جرګه مار وای
ډېره غټه جرګه وشله او په هغې کې د حکومت صوبایي حکومت چې کوم بل پاس کړی د صوبایي اسمبلی نه د هغې په سختو ټکو کې غندنه مش.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی ډیپټی سپیکر وایي چې یو داسې اپلیکیشن شروع کوي چې د استازو او د ولس ترمنځ به فاصلې کمې کړي. خو د قبایلي ضلعو استازي وایي چې قبایلو کې انټرنیټ نشته نو خلک به ترې څنګه ګټه پورته کوي.
ټول پاټا کې موبایل کا کار کوي هم خو اصل برابر نه دی. ټلیفون ډېر په ګرانو ملاوي چې څل زره ملاوي چې ټلیفون ته ملاوي اکثر نه ملاوي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د هغه د احتجاج پلان بی دوام لري. خو یو کارپو حسن خان وای
زه په ځې باندې د لوکل خلکو او د جی واي د خلکو ترمنځ چې کوم دی هغه تو تو مې جګړه یا شر او د غپ کې وشو.
خبرونه پر واستاینې مې کې دوه ونې د خبرونه جمهورۍ غګونه او د سولې پر لور لرو د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې خبرې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو په ویب پاڼه په فیسبوک او د دې تر څنګ په مشال ریډیو اپ باندې هم اوریدلی او لوستلی شي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپورته ورځو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره بهر هیواد ته وړل کیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند ویاندي مریم اورنګزیب ویلي دي چې د هغه د بیولو لپاره به ایئر ایمبولینس سبا له پاکستان ته رارسي. په دې اړه تازه حال په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان راکړي.
انتظامات خو چې کم د مسلم لیگ نون د ډلې حکومت ترجمان دا ویاند دا مریم اورنگزیب هغه دا خبره کوي چې نواز شریف ته دا وخت داسې د ویانې ورکول کېږي چې هغه د سفر قابل شي چې دا خبره هم کوي چې ټاکل شوې ده سبا یعنی د نهې یا سه شنبې په ورځ به د پاکستان نه بهر ته ځي او د دې کوم د نواز شریف کوم هغه ډاکټر دی ډاکټر عدنان هغه هم دا خبره کوي چې دوی اوس په دې باندې لګیا دي چې نواز شریف ته داسې دوایانې ورکړي چې هغه سفر کولی شي نو انتظامات خو لري او بل دا د تلو دپاره بهر ته او دا ویل کېږي چې هغه به لندن ته ځي اول نو یو ایر امبولنس هغه سبا سهار د مسلم لیگ نون ترجمانه وي چې هغه به راځي او داسې مخکې ویلي شوي چې کېدی شي دغه ایر امبولنس دا د قطر نه دي نو د مسلم لیگ نون لخوا خو دغه یو موقف او مخې ته راغلی او د دغه انتظاماتو خبره کوي چې د ویانې ورته ورکول کېږي چې دغه حالت لږ ښه وي او هغه سفر کولی شي او د لندن خبره دوی کړې ده او داسې هم امکان شته کوي وي چې په لندن کې علاج بیا نور نه کېدنو کېدی شي بیا امریکا ته هم لاړ شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومندو ته په مومندو کې یوې ځای جرګې پرون د مدنیاتو په اړه د خیبر پختونخوا د نوي قانون غندنه وکړه. د جرګې ګډونوال وویل دوی به د دې حکومتي اقدام پر ضد هر آئینی او قانوني لار خپلوي او که ضرورت پیښ شونو د احتجاج په توګه به د سیمې لوی لارې هم وتړي. د نومبر په 14مه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د منظور شوي یو قانون در مخه په قبایلي ډلو کې د مدنیاتو قانونه د سرکار ملکیت ګرځول شوی. حکومت وایي دا نوی قانون به د قبایلي ولس په ګټه تمام شي. په دې اړه نور من تفصیل من ورشا وړاندې کړي.
دا جرګه پرون د مومندو ساپو تحصیل په لکړو سیمه کې وشوه چې پکې ګډونوالو د مدنیاتو په اړه د خیبر پختونخوا د نوي قانون مخالفت او غندنه وکړه. په دې جرګه کې د سیمې ګڼو مخورو برخه واخیسته او فیصله یې وکړه چې په دې لړ کې به د راتلونکي زیارت په ورځ په لکړو کې د ټولې مومند ضلع په کچه یو بل لویه جرګه کوي. له جرګې وروسته یو قبایلي مشر فردوس خان صافي مشال لیډیو ته وویل
د ماربلو چې کوم مالکان دي یا د کوم قومونو چې دا ماربل دي هغه سوا بسته خلکو ډېره غټه جرګه وشله او په هغې کې دا د حکومت صوبایي حکومت چې کوم بل پاس کړی د صوبایي اسمبلۍ نه د هغې په سختو ټکو کې غندنه هم وشوله او د هغې د مخنیوي دپاره به آخري حده پورې انشاءالله مونږ آئینی او قانوني چې کومه لارې هغه به اختیاري وو که احتجاج ته جو ضرورت و احتجاج هم کوو روډونه به بندو ولې چې دا کوم ماربل چې دي دا د دې قوم عمدن واحد یوه ذریعه ده د قبایلو چې دا روزګار هم پکې والي او هغې د خولې نه چې هغه رزق کومه نوړۍ دغه ته اخلي د قبایلو به څه کوي دا بیا کوم طرف ته ځي.
د جرګې یو بل ګډونوال ګلشاه صافي بیا وایي پر ځای د دې چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته قبایلی ولس ژوند خکړي دوی یې لښته وسیلو هم به برخه کوي.
دې باره کې قبایل همدا شکایت لري چې موږ خداشاله دیو په جنگونو کې په شورش کې وساتلو مړی کړلو جلاوطنی کړلو اوس چې کوم دې مرجر وشو موږ چې موږ ته انصاف راشي سکولونه به قائم شي هسپتالونه به قائم شي روډونه به قائم شي د ضرورت زندګۍ د پاره موږ اسانتیانه پیدا شي موږ یو غرونه لرو په هغه کې مدنیات دي چې موږ ته قومي کمیشن ملاویږي او موږ په خپل خاندانونو په کورونو باندې تقسیمو او چې حکومت د یو بیل منزور کو چې هغه د قبایلو نه د حق اخیستل دي نو دې ته بالکل قبایل نه تیار.
ګلشاه صافي وايي هڅه کوي چې د دې قانون خلاف مومند ضلع او بیا ټولې قبایلي سیمې راپورته کړي. نه یوازې د ساپو مشران بلکې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د دې قانون مخالفت کړی دی. د نومبر په 15مه د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلی غړو په پیښور پریس کلب کې وی غاړې خبري غونډې ته وویل چې د دې قانون پر ضد به عدالت ته ځي. دا راز د چارو پوهان هم وای چې په خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د مدنیاتو په اړه قانون موجود وو چې په صوبه کې له شاملې دوه ورسته په قبایلي ضلعو حمله غوښو نو د نوي قانون هیڅ اړتیا نه و. په خواني بیوروکرات غلام قادر په دې اړه مشال لیډیو ته ویل
جی دا زمکه چې دا قومي زمکه دا د کې سرکاري ځای نشته دی دا هر قوم خپل ځای د خپل په دې زمکه باندې انچ پونچ باندې مونږ جګړه شوې دي مړی ته شوې دي سو د دې سره د ګورنمنت هیڅ کار نشته دی سو پورې چې د ماینز خبرې دي ماینز کې د ګورنمنت خپل یو سیستم دی قانون دی هغه کې رویلټیز دي د صوبې رویلټیز دي د ضلع رویلټیز دي د کلی رویلټیز د هر چا خپل شیر ډیټرمنټ دی نو ګورنمنت کا د ماینز اخلي هغه یو بل شی دی چې هغه کې ماینینګ کوي خو زمکا اونرشپ گورنمنٹ نشی دسه اخستل چاغه یو آرڈر وکړو او هغه ارشیب د گورنمنٹ شي.
خو د نومبر په 14 د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مدنیات صوبایي وزیر امجد علي د دغه قانون منزورولو پر مهال ویلی بو چې په قبایلی ضلعو کې د مدنیات په سر د قانونو د لانجو هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیات رایستلو مخنیوي لپاره یې دا قانون له اسمبلی منزور کړی دی.
اون په دې موضوع کې پاتې کیږو. وردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان سپینوام کې ولسته صوبایي حکومت لخوا د دغه بل پر ضد باندې لاریون کړی. دوی وایي دولت بلونه پاس کوي خو د دوی مشوره نه اخلي، نو داسې ګام کله هم نه مني. د دوی په وینا قدرتي وسایل دي د دوی په ترکه مصرف شي. عمر وزیر په تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځای خلکو صوبایي حکومت لخوا قبایلی زیلو مدنیات سرکاري ګرځولو بیل زید احتجاج کړي. صوبایي حکومت بیل پاس کوي چې د غلطه قدرتي وسایل راوباسي، خو د ولس نه په پوښتنه نه کیږي. دوی داسې بیل نه مانی. د سپینوام یو بل سیاسي او سماجی مشر ضیاء الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دولت کا حل ته مدنیات رایستل غواړي، نو دا سه چې د قبایل راتلون کې بدل کړي.
په چر خدا دو چې د میژ د صوبایي ام پی ای دی هغه په اعتماد شو خلی دغه مدنیات چې کیم دی په چر دو چې ورا لوکل خال چې کیم دی هغه ته فائدې ملاو شي. دا ټیک تو ما چې په فائدې شروع ولې د فائدې خبره دو خو خاویر خال په اعتماد شو خپل په چر دی او دا سه په 13 شپه بلینه پس کیږي او وی میژ مزمت کی.
یو بل احتجاج کون کې سمی خان وای
پسوینوم سے احتجاج ریکارڈ کر دے اگے بل خلاف تا چ دفاٹا چکی مادنیات داد صوبائی حکومت ملکیات دے دا بل دو پاس اوخلی.
خیبر پشتونخوا حکومت للوری د نومبر پر دیر لسما قبایلی زیلو کے مادنیات سرکاری گرزولو بل زید د دغه صوبے اپوزیشن گوندونو هم سخت خبرګون خودلی وو. خود نومبر پر 15 د خیبر پشتونخوا مادنیات وزیر ډاکټر امجد علی خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی ول چې د قبایلی زیلو لپاره د مدنیاتو لنوي قانون سره سم به هلتا د قدرتي زیرمو ملکیت لاغو قبایلو سره وي چې لوړاندې مالکان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال لري ته وګی د خیبر پښتونخوا اسمبلی مرستيال سپیکر وای د دې لپاره چې د صوبې خلک د قانون سازي عمل او په دغه اړه د خپل منتخب استادو له کارکردګۍ خبر شي. زرد چې دوی د موبایل ټلیفون یو ځانګړی اپلیکیشن جوړ کړي. خو د قبایلی د لو پارلماني استازي وای د دې لپاره اړینه ده چې د سیمې خلکو ته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیا ورکړل شي. نور تفصیل یو وړې د مینه پس. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ډیپټی سپیکر وایي چې د ولس او د اسمبلی د غړو ترمنځ د پل د رول لوبولو لپاره د یوې غیر دولتي ادارې پاک وومن په مرسته د ټلیفون اپلیکیشن جوړ کړی. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ډیپټی سپیکر محمود جان نمو پوښتل چې د دې اپلیکیشن لپاره د 3G سرویس او یا تیز رفتاره انټرنیټ ضرورت وي. خو د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو سیمو او خاصه توګه زمشو قبایلي لو کې خو د انټرنیټ سهولت نشته، نو بیا به دا څنګه د پل کردار لوبوي؟ نو هغه
خبر تاسو ټیک دی خو دا ترقی په یورس کې نه کیږي. په یورس کې چې په مزه مزه به دا هر یو شی دا اپ او دا 3G سیستم او 4G سیستم چې کوم دی کې رمدا هغه سیستم ټیکي هغه ته باید دا فیسیلیټي ملويږي. او دا 3G او 4G سیستم هم په خبر کې د سی په یورس نه راغلي. دا مخکې تاسو بیا چې مخکې جو بیا H+ شو بیا دا 4G شو بیا 3G شو دا کارنګ روان دیږي. دا رنګ دا ځکه چې تاسو پاتہ چې کوم ایکس فاټا وا دا ډیره محرومه پاتې شوی دا او دا غیر محرومو ازلمه بالکل ضروري کیږي. خو باز زینه چې کوم دا تاسو نت سرویس ته در صفته را چې سکیورټي پرابلمز هم زموږ ملک اوس هم شته، نو هغه وجه نه هغوی لا فلحال په هغې باندې هغې نظر ساتلي کیا دي چې کوم ځای کې هر څه کلیئرنس وي نو هلته به فیسلټي شروع شي فوراً انشاءالله.
د خیبر قبیلې د لینا په صوبایي اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند سره تعلق لرونکي استاذ شفیق کپریده وایي چې که څه هم دوی د حکومت اتحادي ګوند دی، خو زیاتوي چې د دې اپلیکیشن د شروع کولو په اړه یې خپلې اندېښنې او په قبیلې د لو کې د انټرنیټ د نشتوالي ستونزه د اسمبلی سپیکر او حکومت سره شریکه کړې ده.
نو کله چې دا اپ مونږ لانچ کولو نو فکر زمونږ نه ارنه مخکې د یو په باره کې چې کوم دی کنه زمونږ ته تحفظات وو موږ ته خیلی دی هایلایټ کړی دی چې تاسو مهرباني وکړئ په دا اپ کې دا د شی اډ کې او دا د شی ته وباسئ. باجوړ کې مخکې دا غ 3G 4G بند کړی و خو اوس خوش قسمت سره چې کنه کولاو شوی دا نو موږ خپل په دا حقلا باندې موږ سمرا وګداران دي دوه سره موږ میټینګ مرام شوی چې برای مهرباني برای کرم تاسو دا کار چې کوم دی سمرا جلدی کې دای شي دا اکسس موږ لا راکې. ما کنسټیټونسي کې ترخان بارډر را تاسو پته چې هغه ته موږ د کاروبارانو خلکو د کم کلیرینګ ایجنټس دي دوه پر ډیر زیات تونز ډیر زیات تکلیف ته وتا. نو دې وجه نه موږ دا کوشش کړی چې اکسس موږ خلکو لا اور کوه غي فیسیلیټایز کو کې نت په مت کې.
بل خو د شمالي وزیرستان نه په قومي اسمبلی کې استاد محسن دا وړ وای چې د صوبایي اسمبلی دا ډول اپلیکیشن یو خګام دی، خو د دې د ګټو نه بعد قبایلی د لو ولس په خاصه توګه او د خیبر پښتونخوا د لری پروتو سیمو ولس په عامه توګه محروموي.
ټول پاتا کې موبایل کا کار کوي خو اصل برابر نه دی. ټلیفون ډېر په ګرانه ملاوي چې څل زره ملال کې نو ټلیفون ته ملال دي اکثر نه ملاوي دي بیا د 3G او 4G خو بالکل په یو دغه کې کار نه کوي. نو په دغه سبا دور کې زموږ په دلیل خو دا ده چې زموږ ډېر مسلې دي 3G 4G سره حل کیږي.
د ډیپټي سپیکر محمود جان په خبره دا اپلیکیشن دا محل د جوړېدو په حال کې دی او پر اتلونکو ورځو کې به کار شروع شي چې لمخه به ولس په صوبایي اسمبلی کې د قانون سازۍ په اړه د خپل استادو کارکردګۍ نه خبرې دی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګیدې خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان ننګرهار ته د ننګرهار چارواکي وايي په دې ولایت کې د داعش ډلې ماتې خوړلې او سلګونه جنگیالي حکومت ته تسلیم شوې دي. د دوی په خبره له تسلیم شو وسلوالو ډېرې د پاکستان د قبایلی سیمو دي چې په دې اړه د پاکستان خبرګون تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. په دې اړه نور تفصیل د ننګرهار نه باز محمد عابد راکړي.
په ننګرهار کې له دغه تسلیم شو داعش وسلوالو څخه یو 3 چې په 1300 ورځو کې په اچین ولسوالۍ کې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي ول. د یکشنبې یا اتوار په ورځ د ملي امنیت ریاست په انګړ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د رسنیو استازو ته وښودل شول. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د ننګرهار والي شاه محمود مخیل وویل په تسلیم شوو داعشیانو کې اکثره د پاکستان د قبایلي ضلعو سره تعلق لري.
موږ ته چې ټول د داعش پورې تړاو چې درلوده تسلیم شوي یا نیول شوي دي تر اوسه پورې 215 کسه نارینه دي. د دې نه علاوه 190 ښځې او 200 ماشومان هم دي چې دا 398 کسان کېږي. د تسلیم شوو کسان نه نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کسه دي او 200 کسه مخکې تاسو ته خودل شوي وو. په دې کې زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي.
دا چې د تسلیم شو د ایشیانو خزی او ماشومان بل لس ډول برخلیک سره مخ کیږي. د دې پښتني په جواب کې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
هغه چې افغاني ادبادي که خزر کې ماشومان دي پالیسی هم دار چې هغه باید خپل سیمو او منطقو ته خپل خپلوان ته لاړ. هغه خزر او ماشومان چې د بهرني هوادونو پور دي هغه کابل ته لیږو. مرکزی حکومت به د هغه باره کې تصمیم نیسي او هغه خزر او ماشومان چې ورغزو دي د پریدو دي یا د باجول سیمو پور دي هغه دلته په ننګرهار کې دي کچری مشران داغه خونه راشي مونږ دته حاضر چې دا هغه ته وسپارو.
تسلیم شوی د ایشان وایي چې په جماعتونو کې ملایانو په افغانستان کې جهاد ته اسولي ول. د عبدالملک په نوم یو تن وویل
پاکستان د قبایلو اوسیدونکو د تیرا مونږ ته په جماعتونو کې په ملایانو 15 وخته منځ کې غنه هټه مولا د دعوت راکې دوشه تاسو ته په افغانستان کې جهاد وګي هلته مرتد لري او کافر دي. مونږ ته هر څه معلوم څه چې دا استخباراتو یو جنگ دی. نو په دیوا شوندې مونږ راغلو د سولې پروسس یو ځای شول.
د بختیار په نوم یو بلتن مشال راډیو ته وویل
د کونړ سیزونکو مات نو لکه مثال مونږ ته چپته ولګي درځ د خلک چې کوم دي د خو د الله رضا لپاره نه دي. دولت په عملیات شروع کړ صحیح وکړ راتنګ شو او لکه مثال مونږ مخه پیدا کړ هم د ستره و خپل دولت ته تسلیم.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدی وایي چې ملي امنیتی ځواکونو د ښې همغږۍ په بنیاد د داعش ټغر له ننګرهار ټول کړی دی.
نن د داعش یعنی اخیری نه پاتیا ده په ننګرهار کې څه پاتې شونی چې لري هغه به تاسې انشاءالله څو ورځې بعد بیا هم وګوري او دا میز به داسې د سله ډکې.
د ده په خبره په دې وروستیو کې ملي امنیتی ځواکونه د ولس په ملاتړ په دې توانېدلي چې په داعش وسله والو ساحې تنګې کړي چې له امله یې هره ورځ ملي امنیتی ځواکونو ته په لسګونو داعشیان له خپلو میرمنو او ماشومانو سره یو ځای تسلیمیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ فهم دی او مين دي نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، جمعیت علماء اسلام فدرمان ډلې دا مهال د حکومت ضد د خپل احتجاج د پلان بی د مخې د پاکستان د لویو لارو تړلو چارې پیل کړې دي. دا چې دا احتجاج دی انداز ته د پاکستان ولس ملاتړ هم ترلاسه دی او کنه، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې احتجاج د دوی په خبره پلان بی ته داخل شوی چې له مخې د دغې ډلې کارکوونکي د پاکستان په سلور واړو صوبو کې لوی لوی د تګ راتګ لارې بندوي. دا چې آیا ولس به د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د دې احتجاج ملاتړ وکړي او کنه. په اسلام آباد کې خبریال حسن خان وایي چې دردا مهال په چکدره او مانسهره کې داسې واقعات شوي دي چې له مخې ولس د دوی احتجاجي درنې ختم کړي دي او زیاتوي
مولانا صاحب چې دا وکړه د پلان بی نو دا غنه خو یو غستیم چې تا موی کنه هستیم خکاری چا پکې نشته دی هغه انرژي پکې نه خکاری. بل دا چې زه په ځې باندې د لوکل خلکو او د جی واي د خلکو ترمنځ چې کوم دی هغه تو تو مې جګړه یا شر او دغه پکې وشو نو دا غي د وجنم جماعت باندې پرشر هم بیلډ کیږي چې مقامی لیډرشپ دوی ته وی چې را د شی مونږه سستین کول چې دی دا ګران دی.
بل خو په قائد اعظم په هنتون اسلام آباد کې استاد میراج الحمید ناصری وایي چې د پلان بی شروع کولو سره مولانا فضل الرحمن په سیاسي توګه دوه تاوانونه وکړه. یو یې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ د لاسه ورکړو او بل یې د ولس رای خپل ځد کړه.
ام ایکسپیکټډلی هغه د درنا اچانک ختم کړو عوامو منځ لراله عوامو منځ مطلب دار چې لکه په زی پی زی باندې ګوډونو بندول نو دا زما په نس باندې دا غوی چې کوم هغه زور شور او تحصیل او هغه کمزور شو او کم چې عوام دی یا اپینین میکرز دی یا په عام عوام الناس دی څومره چې ما کتلې دي نو لکه غوی دا خبره کوي چې یره اسلام آباد به تر زګي او الته خبره زور غفتي شي اوس صبح کې زګي باندې په کوټه کې په کراچۍ کې په لاهور کې په ټکډره کې په هر ځای کې د دې د وجنه عوامو د صرف نقصان رسي او مرکزی چې کوم حکومت ته غوی ته نقصان نه رسینو لکه په دې په وجه باندې لکه پبلک اوپینین چې کوم دی د عوامو چې کوم رائے ده څنګه چې د هغوی خلاف تللی ده اوسه.
خو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د اطلاعاتو صوبایي سکتر مولانا جلیل جان وایي چې د دوی احتجاج د ولس د لویو لویو ستونزو هوارولو لپاره دی او چې د عمران خان حکومت له منځه ولاړ شي نو د ولس ډېرې ستونزې به حل شي.
د پلان دی مطابق موږ د خارونو بندولو په ځای غټ غټ شارایونه بند کړی دي چې هغه کې د ولس تګ راتګ ډېر کم وي. یو نمبر دو 22 کروڑ ولس چې دی دا غوی دا مفاد جنگ مونږ کو لګي او داری د دفاع جنگ کو داری د باندې کوم ظلم کی مونږ د وخت کې کلارې بلاک کړی دي نو پاکستان کې یو غټ کانې پروت دی عمران په نوم باندې تاریخ انصاف په نوم باندې هغه کانې لړکاو دا ورکوټې کانې په خپل ان شاء الله لري.
جمعیت علماء اسلام فی ډلې دا ندی په ډاګه کړی چې د دوی دا پلان بی با تر څو ورځو دوام لري. خو د کارپوه حسن خان په خبره کتر ډیرو مدود جمعیت کارکونکو د لارو بندولو لړۍ جاری وساتله نو ولسی شخړې ترې رامنځته کېدای شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته وګی اوس د دونیمو بجو د خبرونو لندیز د عبدالحی کاکړ.
ټاکل شوی دی چې پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف به سبا له د علاج لپاره لندن ته ځي. دا خبر د مسلم لیگ ګوند بیان دی. مریم اورنګزیب پرون پر رسمي ټویټر باندې لیکلی. په شمالي وزیرستان کې د خبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې مدني سرکاري ګرځولو پر ضد نن احتجاج شوی دی. دا احتجاج په سپین عوام کې وسو. حکومت د نومبر پر 10 نیټه د اسمبلی څخه د مدنیاتو د سرکاري ګرځولو قانون منظور کړی چې اپوزیشن ګوندونه مخالفت کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت یو داسې اپلیکیشن جوړوي چې اولس په صوبا اسمبلی کې د خپل استاذ په کارکردګۍ کې خبر شي. دا خبر د اسمبلی سپیکر مرستیال او بخشي مرستیال سپیکر محمود جان د نومبر پر 12 شاله لوتو. افغان چارواکي چې نن په کابل کې بمی چاودنو لښته لږه څلور افغان عسکر ټپي کړي دي. د کورنی چار وزارت او پولیسو ای پی خبري اجنس ته ویلي د چاودنې په کابل کې د پوج په روزنیز پر کس شوي دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي تر اوسه د بریالیو عملیات په نتیجه کې د داعش ډلې 225 وسله افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دوی په وینا له دې وسلوال سره د هغو د کورنۍ شاوخوا 400 مېرمنې او ماشومان هم ملګري دي. د امریکا په ایران کې پر مزارچانو د طاقت د استعمال او هلته د انټرنیټي شبکو د بندیدو غندنه کړې. سپین ماڼۍ د نومبر په 12 په یو بیان کې ویلي چې امریکا په ایران کې د خلکو د سولیز احتجاج ملاتړ کوي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا وایي د ولسمشرې بلې دورې ته هم درې شي. دا په داسې حال کې دی چې د یاد هېواد خلکو د تش په نامه پارلمان لپاره رای اچولې دي.
عبدالحی کاکر درتا د دونی موجود د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس هم د عبدالحی کاکر جوړ کړل شوی ونی د خبرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکر د حق مبارزینو کیسې دروري چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجہد کړي. د دې لړۍ بل خبرونه د بلوس سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوس د مبارزې په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات ډاکټر عبدالحی بلوس را کړی دي چې مشالې دیوي په سرکاري توګه تصدیق ونکړای شو. راځي چې وورو جمهوری غږونه.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قومي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره یلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي. نننۍ خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ په اړه ده. ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی. هغه ډیر خاکساره کستی، هر وخت په سینا لاس نیولی او هر روان سړی ته سلامونه کوي. دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ خپل لنډه فاصله ډیره اوږده کړي. ټیټ کاده دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي. د هغه یو شناخت د هغه غریبی ده. سنیټر سو، د قومي اسمبلی غړی سو، خو نن هم لنډ مزل په پښو او اوشت په ټکسی کې وهي. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو دوه کاله لمخه د 1945 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلی کې پیدا شوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل شوی دی او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې و چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشلا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نورو زده کوونکو د مارشلا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي.
کې موږ په اول ځل د مستونګ په بازار کې هړتال وکړ. شوارونه مو ورکړل ون یونټ مرد آباد، ایوب مرد آباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن وو او په هیواد کې مارشلا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې را کمې کړې. د 14 د زده کوونکي وظیفه یې له 100 څخه اتیا او د 12 هغه یې له اتیا څخه 15 روپیو ته را کم کړه.
جواز همې یی ملا.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولای چې ځوانان وویروي او له سیاست ته لاس پسر کړي. هم دا کار له ډاکټر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
موږ چې په 12 سم کې وو نو سیاسي شعور مو درلود. هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تاڼه کې بند کړو. هغه به موږ ته دړکې را کولې. هغه برته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډیر زورور وي، موږ به تاسو نیستو نابود کړو. موږ ورته ویل چې لاس مو خلاص دی، چې څه کولای شي وی کړی. زموږ جلسې جلوسونه روان وو. د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا شپږ میاشتې زندانی شوم. له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات شو، نو زه اتلس میاشتې په قید تنهایی کې وساتل شوم.
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو، دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټي لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی وو. خو دلچسپه خبره دا ده چې کله د کراچۍ په ډاو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1900 کال کې انتخابات کېدل، په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر وو. د نوموړي مقابله د خان اف کلات لزوی شهزاده یا یاسر وه. هغه وخت بی بی سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یوه شهزاده او یوه کنګال ترمنځ ده. کله چې د ټاکنو نتیجې راغلي، نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی وو. ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ. هلته د پاکستان د 1903 کال آئین جوړېدلی، بحثونه وسو او بالاخره اسمبلی آئین منظور کړ. خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی، نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دستخطه انکار وکړی. دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو نه منل سوې.
موږ په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو. موږ هم واوري یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکي چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی. زموږ خپله یوه پیژندګلو ده، پښتون، بلوچ، سندای، پنجابی او سرایکای شناخت لرو. تاسو به دا منئ؟ زموږ ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړي. موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دي ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قومونه به د خودارادیت او آن د بیلیدو حق لري.
دا وخت د واکمن پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل. ذوالفقار علي بټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ. په صوبه کې پوځي عملیات پیل شول. کله چې نېشنل عوامي پارټۍ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه، نو د ګوند مشران ونیول سو. ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1903 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو.
الوتکه چې څنګه پورته سو، نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته یې راکښته کړي. الوتکه چې کوزه سو، نو د محافظین یې راننوتل او غږ یې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوچ مو په کار دی. زه له خپل ځایه پورته سوم او دوی زه له ایرپورټ سره نږدې تانې ته بوتلم. اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق له بلوچستان سره وو. ډېر ښه سړی وو، نوم یې سردار عبدالعزیز وو. ما ورته وویل چې تاسو زه ولې له الوتکې راکوز کړم، زه خو کوټې ته تلم، هلته به مو نیولی وم. هغه راته ویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتئ. ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې، نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتېدم.
په ډاکټر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری، ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړه کړه او هغه کراچی سنټرل جیل ته ولېږلې.
دوی زه کراچی سنټرل جیل ته بوتلم. حوال ته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شوم. 15 ورځې مې په لیټرین کې تیرې کړې. دوی زما د ځورولو پایل له لیټرینه وکړ. بوی وو او ځای بیخي تنګ وو. ویدیدلای نه شوم. بس په ولاړ یو ناستې مې ټولې ورځې تیرې کړې. په داسې بدبودار او سخا ځای کې به بد چا خوړو ته زړه کیږي. بس اوبه مې څکلې. په گزاره گزاره مې وخت تیر کړ. له دې وروسته یې شاوخوا یوه میاشت په جیل کې له زندانی بدماشانو او قاتلانو سره بند کړم. هغه ته ویل سوي وو چې ما وځوري وي، خو هغه له ما سره ښه سلوک وکړ.
ډاکټر عبدالحی بلوچ له لیټرینه بدماشانو ته پلاس ورکړل سو او له بدماشانو څخه قیدې تنهایی ته واچولې.
بس ہمیں 18-20
مہینے ایک قید تے ہے میرے کا ایک کمرے میرے کا زیا تلس یا شل میاشتے پکائی دیتا نہائی کے وساتلم حالت نور سیاسی مشران چی پکی دا بلوچو گوریلائی کماندان شیرو مرائی ہم بند وو خو زیا لہاغوی سر یو زائی کے دوتا نہ پریشو دلم ما ورتاولی چی دلتا ٹول سیاسی قیدیان بند دی ما ہم مر سر وساتی دویول نا مجتاسو یوازی ساتو بیا ما اتلس یا شل میاشتے پکایدی تنہائی یا پیوازی توب کی تیرے کری
ڈاکٹر عبدالحی بلوچ پا قید تنہائی کی جانتا یو محلویش وٹا کلی اگا دا وقت تیری لپارا جانتا شغلو نا پیدا کری ہو
اللہ پاک مجھے ویل پاور جب بہن دو بلیاں پار رکھیں دو بلی
خدای پاک ما تکلک ہوڑ را کری دی ما دویپ شوگانی ساتھی لی اور سرب می لو بی کولی ما با پا حاغوی پسی منڈی وحلی ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولی د پښوګانو لما سره دومره مینه پیدا سو چې ان یوی می په بستر کې بچی وزیږول او زما ټول بستر یې په وینو راولړل سختي را باندې ډیره کېدله نه به کتاب نه اخبار او نه هم بل څه را پریښودلو خوب میلجو د شپې له دوو څخه د سهار تر پنځو بجو پورې به ویدیدم خو پریشان سوی نه یم واده می هم نو کړی
بلاخره د سند های کورټ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشی کړی خو هغه په یو شرط له جیله وته ته غاړه چ شودله
هغه وخت دا طریقه و چې څنګه به له جیل خلاص کړي نو عملی به بهر پولیس خبر کړي چې دای خوشی کوو نو وای نسی ما لمخلا د جیل مشر ته وویل چې خبردار لما سره به دا کار نه کوي ما ورته وویل چې زه له جیل نه وزم هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړې ده اوس به مې خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر شک شیردم نو پولیس به را پسیس له ډیره جنجال وروسته را سره واده وکړه چې د جیل دوه دروازې دي یو وړه او بل لوی هغه ده موږ به تراغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویمې دروازې وتلې نه یاست ما ورته وویل چې یو ځل چې لګیټ څخه ووتم بیا زه پوسوم او دوی زه چې څنګه ووتلم نو پولیس را پسی شو ما خپل یو ملګری را بللی وو هغه موټر سایکل درلود زه له هغه سره په موټر سایکل سپور سوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ سوم
ډاکټر عبدالحی بلوچ لپاره فراریتوب یا پټیدنه تر جیل سخته تمامه سوه هغه به په کلو او باندو کې ګرځېدی او پټېدی پولیسو به چاپی اور باندې وهلې چې یوه دلچسپه واقعه هغه په خپله یادوي
تو بھاگا بھاگا ہم لوگ ماں کو یہ
زے پے وکل کی پٹوم چی پولیس رابانی چھاپا و وہلا زے پمنڈ منڈ یو پٹی تھ ورسیدم ہلتا بسگرو د فصل لاو کولی زہم لاغو سرکشن استم او لاو می پائل کا یو صدر می پرزان واچ ولی پولیس لما سر نجدی تیر سو خو وینے پیشندل
قریب سے گزرے بس اس طرح سے کافی ایسے کہ بشمار واقعات ہوئے
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغون پروگرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ د زندانونو او فراریتوب کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو تاسو د خبرونه ل رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د یوې بلې ونې د خپرونې د سولې پر لور هر اونۍ د خپرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابرۍ نو راځي چې وورو د سولې پر لور
د سولې پر لور
افغان حکومت د ترګرې ډلې حقانی نیټورک یا شبکې درې مهم کسان له زندانه خوشی کړی دي دا کسان د طالبانو سره د دوو یرغملو بهرنیو په بدل او افغان سولې مذاکراتو په تمه پریښودل شوی دی نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو زه بشیر ګواخم هرکلی مو کوم اوریدونکو، افغان حکومت د نومبر په 12مه د حقانی شبکې درې مشران انس حقانی، حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان له بنده خوشی کړی دی. د طالبانو دا درې وړه بندیان په افغانستان کې د کابل پوهنتون د دوو پروفیسورانو چې یوی امریکایي او بل هغه استرالیوي دی په بدل کې خوشی شوی. دا استادان په 2014 کال کې له کابل تښتول شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 12مه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي وینا کې هیله څرګنده کړه چې دا کسان به بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
به خاطر زمينه سازي مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله، د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروط ډول دا درې کسان پریږدو.
مشروط از بند رخصه
د سولې پر لور.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2014 کال کې نیولې وو، خو د نیولو ځای یې نه و ښودلې. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. انس حقانی د سراج الدین ناسکه کشر ورور دی. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دغې شبکې تر ټولو مهم کس دی. ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د دې کسانو خوشي کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او همداسې په تیرو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې قرباني نه کړي. هغه همداراز وویل چې د دې کسانو له خوشې کېدو سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرو حملو د شنډولو چارې څخه هم لاس وانخلي.
د 2014 کال د اګست د میاشتې په 8مه نیټه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان تیمتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بله کیوین کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا ته به چې زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلي وو او په تدریس بوخت وو، له کابل ښار څخه وتښتول شو تر څو د دې استادانو کورنیو او اړوندو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې موږ د خدمت او شرافت د قدردان ملت او دولت په توګه د هغوی چې د علم او دانش د ترویج په خاطر زموږ هیواد ته راځي هرکلی او درناوی کوو. ما په کراتو ویلي دي چې با عزت او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بایه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي.
ستا ګلالي ګلالي ګل ګل ځوانا وینو لمبېدل ستا ګل غټۍ تنکي تنکي ماشومان بے وقت اور جدل بغل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بغل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا ستا تو وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی په بارو دو کشل دتر تاو مینے دو وفارن گنا توی په بارو دو کشل هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا هر ذکر نوین ساسی د خفقان وطنا ستا دو وجود دورنا ستا په دخمن پورشا ستا دو وجود دورنا ستا په دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
زه بشیر گواخیم او تاسې مشال ریډیو ته غوږیست د سولې پر لور خبرونه اورئ. یو لوړ پوړی افغان چرواکی د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي وو چې د حقانی نیټورک دغه درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. هغه ټینګار کړی وو چې د دې معنی دا ده چې افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشی کېږي نه، بلکې امریکایان ورسره وعده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د افغانستان جاسوسی ادارې این ډی ایس ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامی قماندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. حاجی ملی خان بیا د انس حقانی ماما دی. اغا د حقانی شبکې لپاره په پیسو راټولولو تورن شوه. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ دا کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې دی مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته ویلي وو چې په دې اړه به ډېر ژر خبر واوري. د حقانی شبکې په اړه د ګڼو راپورونو برابرونکي رحیم الله یوسفزی وایي انس حقانی د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د امریکایانو سره یې په خپل مذاکراتي ډله کې هم د هغه نوم شامل کړی دی. نو آیا خوشی کول به د سولې په خبرو کې ګټه ولري؟
انس حقانی خو د جلال الدین حقانی زوی دی او د هغه خدای زامنو سره په جنگ کې مړه شوي دي او افغانستان کې هم او پاکستان کې هم او دا اوس چې کوم پاتې دي نو په هغې کې سراج الدین حقانی دی یا دی دی یا نور کسان دي. دا ده چې زه اهمیت هم دغه دی چې دا د حقانی د کورنۍ یو غړی دی. درې کسان خو دا دي او نور هم د دې څه کسان دي. دوی غواړي چې هغه خوشی کړی شي په تبادله کې او بیا دغه دوه چې کوم استادان دي دا به خوشی کېږي.
رحمالله صاحب دغه د ایس آی مشر تللی وو کابل ته، دا شین تاسو سره تاسو تړلی ښکاري که نه؟
مقصد دی چې اصلي چې کوم مقصد دی د ایس آی د مشر د سفر هغه خو دا دی چې دا اوس چې کوم پاکستاني سفارت هلته کې ویزې ورکول کار تړلی شوی دی بند شوی دی او بیا هلته کې پاکستان دا وایي چې هلته پاکستانی چې کوم چارواکي دي سفارتکار دي هغه ډېر تنګول کېږي. هغوی پاک ډېر شکایت کړي پاکستان ګیلې کړې ده. نو دغه وجه ده چې دوی وایي چې د هغوی امنیت ته خطر دی. نو دوی ځکه ورغلي دي او بیا د هغې نه مخکې پېښور کې چې کونسلګري وه د افغانستان هغه هغې احتجاج کړی وه دغه تړلې وه. یو خو دغه ماته موضوع ښکاري خاص سفارتي اړیکې او امنیت او دا خبرې سفارتکار چې دي او دا د کونسلګری او د سفارت چې کوم چارواکي دي د هغې له به څنګه تحفظ ورکول کېږي چې دا شکایت به څنګه لړ کېږي. افغانستان حکومت خو ویلي دي چې مونږ به کوشش کوو چې د هغې له امنیت ورکړو. خو دا ده چې اوس چې ایس آی مشر لاړ شي او نور پاکستان حکومت چارواکي لاړ شي کابل ته نو په نورو مسلو باندې به هم خبرې کېږي او دا د افغانستان چې کوم سګیلې شکایتونه دي د پاکستان چې کوم دي په دې به هم کېږي او عمومي توګه باندې یا امنیت چې کوم صورت حال دی یا دوی یو بل سره دا د سولې دپاره او د پولې د امن دپاره تعاون کولی شي او نشي کولی دا خبرې هم دي. زه خبر نه یم چې د انس حقانی دا موضوع به هم دوی په دې به خبرې کړې وي. خو زلمی خلیلزاد چې پاکستان ته راغلی وو بیا افغانستان ته دوبارې لاړو داسې ښکاري چې دغه موضوع هغه د پاکستان حکومت چارواکو سره هم څېړلې ده او په هغې باندې خبرې شوي دي. د سولې پر لور
اوریدونکو دا مشال ریډیو او تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربا بشیر گواهیم. امریکا په افغانستان کې د ترګری کولو او القاعده وسلوالې ډلې سره د اړیکو لامل د طالبانو ټوله حقانی شبکه د ترګرو په لیست کې اچولې او پر مشرانو یې سفری بندیزونه لګولې. خو په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د حقانی ډلې د دغه دریو غړو د پریښودو هرکلی کړی دی. اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې په لور خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر گواخ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
Baby.